ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی ای ڈی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د جولای 15مه او د چنګاخ میاشتې تلیر وشتمانی ته ده. د ډیو ریډیو د سهارنې خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. پاکستان کې د اپریل میاشتې سیاسي اړودوړ د پیښو په اړه د سپریم کورټ تفصیلي پریکړه اعلان شوې او ورسره اوسنی حکومت ویلی چې د آئین د شپږم آرټیکل په بنیاد کاروایی پیل کړی دی. په فیصله کې د عمران خان، قاسم سوری او عارف علوی کړنې غیر آئینی بلل شوې دي. په بلوچستان کې پولیسو تصدیق کړی چې لیفټیننټ کرنل لایق مرزا چې په زیارت ضلع کې اغوا شوی و وژل شوی دی. دغه د ملګري پسې لټون لا دوام لري. او د سریلانکا فراری شوی صدر ګوتابایا راجا پکسا سنگاپور ته پر رسیدو سره د خپل عہدې نه استعفا وکړه. دغه استعفا خط به نن د سریلانکا د پارلمان سپیکر تصدیق کړي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ په خپل تفصیلي پریکړه کې د اپریل په 3 نیټه د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر حکم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او صدر عارف علوی اقدامات غیر آئینی ګرځولي او د بنچ یو غړي جسټس جمال خان مندوخیل په خپل اضافي نوٹ کې لیکلي چې د صدر، وزیر اعظم او سپیکر لخوا او چت کړی شو یو ګامونو سزا د آئین په 15مه او 16مه ماده کې درج ده. د دغو آرټیکلونو تر مخه د آئین ماتولو سزا تیزندی یا عمر قید دی. په همدې حال کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د سپریم کورټ تفصیلي فیصلې په اړه ویلي چې د آئین شپږمې مادې لاندې د کاروایي عمل پیل شوی دی، ولې چې وفاقي حکومت د دې پابند دی. اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي وویل د هیواد صدر، وزیر اعظم، سپیکر او ډیپټي سپیکر د سترې محکمې یا سپریم کورټ پریکړې لاندې نه صرف په آئینی توګه ګنې د دې مقدس امانات کارولو کې خیانت کړي، بلکې د هیواد آئین سره یې دوکه کړې ده. د پاکستان د کورونوي چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو په سپکاوي کولو او د هغوی په دبرولو د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف کارکنانو ته د هغوی په ضد د قانوني کاروایی کولو او د هغوی د پاسپورټونو او شناختی کارډونو د بلاک کولو یا تړلو خبرداري ورکړې دي. د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې د کورونوي چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله د خپل پریکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې حکومت د عمران خان د کارکنانو لیونتوب نور نشي زغملی. خود تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر فواد چودری بیا د کورنۍ چارو د وزیر په دې پریکړه نیوکه کړې او په ټویټر یې خپل عکس العمل کې لیکلي چې رانا ثناءالله د فلمی ډایلوګونو لیکلو والا تن ځان له ساتلی او د ګواخ په داسې بیانونو د پی ټی آی فعالین ویرول غواړي چې ګنې څوک به غلطه غل ونه وایي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د تیلو په بیو کې د کمیدو اعلان وکړ. هغه بیګا په یو بیان کې وویل چې د پټرولو بیا تر 3.5 روپو او د ډیزلو تر 3.5 روپو او 3.5 پیسو ټیټه شوه. دا نرخ د بیګا نیمه شپې راهیسه په پاکستان کې عملی اعلان شوې دی. شهباز شریف په خپل وینا کې وویل چې غته د مخکینی حکومت نه ډیر زیات اقتصادي مشکلات پاتې وو چې د نوي حکومت د پاره لکه خخ کړی شوی ماینونه د خطرونه ډک وو. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل خبرو کې کوشش وکړ دا وضاحت ورکړي چې کڅه هم زړه یې نه وو، مګر بیا یې هم د نړیوالو مارکیټونو د حالات مطابق د تیلو په بیو کې ولې څو هفته مخکې اضافه راوستې وه. شهباز شریف په داسې وخت کې د تیلو بیې راټیټې کړې چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې اوس یو څه رالوېدلې ده. دا ویډیو ده. بلوچستان کې حکومتي او پوځي سرچینو د زیارت زلې څخه تختول شوی د کوټې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي د افسر لیفټیننټ کرنل لایق مرزا د وژل کېدو پخلی کړی دی. د رپورټونو تر مخه کرنل لایق مرزا د جولای په 12مه د سې شنبه په شپه ل خپل یو ملګری سره د کوټې او د زیارت ترمنځ د ورچوم ل سیمینه هغه مهال تختول شوی و چې ل خپل کورنۍ سره یې ګاډي کې پر لار کې سفر کاوه. د حکومت د لوري د لغوه شوی وسلوال ډلې پلوس لیبریشن آرمی ویاند جونید بلوچ د لیفټیننټ کرنل لایق مرزا د وژنې او تختولو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې تا تختول شو پوځي افسرانو په جبري توګه د بلوچستان ځوانانو او خځو په بيدرکه کولو کې لاس درلود او د بشري حقوقو په سر غړونو کې ککړو. سرچینو د پوځي افسر د وژل کېدو په اړه نور تفصيلات نه دي ښکار کړي او نه هم د لیفټنن کارنل لایق مرزا سره د دویم تختول شوې تن پاکله څه معلومات مخته وړي دي. د ازبکستان چارواکي وایي د شلو هیوادونو استازي د دغه هیواد په پایتخت تاشکند کې راغونډيږي او د افغانستان د موضوع په اړه خبري کوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر ولادیمیر ناراف په روانه اونۍ کې په مسکو کې خبريالانو ته ویلي چې دغه نړیوال کانفرنس لپاره تیاری بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د رواني جولای میاشتې په 15مه او 16مه دایر شي. خاغلی ناراف ویلی په دې کانفرنس کې چې د طالبانو اساسي به هم پکې ګډون ولري د افغانستان د موضوع ترڅنګ به پر نورو سیمه ایزو مسایلو هم بحث وشي. د طالبانو حکومت په دغه کانفرنس کې خپل ګډون تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی په کابل کې د تلو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نگران وزیر مولوی امیر خان متقی په مرشي یو پلاوی به حل تاولار شي. تاسو وی دی واوري د امریکا صدر جو بایدن چې د منځنی ختیځ په دوره تللی دی د ایران د جوهری پروګرام د خطرې سره مقابله د پاره په سیاسي طریقې کار ټینګار کړی او ویلي دی چې بهترینه طریقه سیاسي کوششونه دي. مګر د اسرائیل نگران وزیر اعظم یایر لاپید بیا ویلي چې ډیپلوماسي یا سفارتکاري به ایران د جوهری وسلو د جوړولو نه ایثار نکړي شي. بایدن او د اسرائیل نگران وزیر اعظم د دې اختلاف نظر به وجود یو مشترکه اعلامیه لاسلیک کړي چې پکې د اسرائیل د دفاعي صلاحیتونو او د ایران سره د مقابلې د پاره د امریکا د ژمنو په استحکام ټینګار کړی دی. بایدن وروسته وویل چې هغه اوس هم په دې باور دی چې په ډیپلوماسۍ سره ایټمی وسلو ته د ایران د رسیدو مخه نیول کېدی شي. او روسي خبردار چې د سریلانکا صدر ګوتابایا راجاپکسا د مالدیو نه سنگاپور ته تللی او هلته د رسیدو نو روسي د خپل عہدې نه استعفا کړې ده. په سنگاپور کې د سریلانکا های کمیشن د صدر راجاپکسا استعفا د سریلانکا د پارلمان سپیکر ته لیږلې ده. د سپیکر دفتر ویلي چې کله دوی ته د استعفا خط ورسیږي او دوی تصدیق وکړي بیا به نن د جمعې په ورځ په رسمي توګه د هغه استعفا اعلان شي. د سریلانکا صدر او د حکومت نور جکپوري چارواکي پس د هغه مستعفی کېدو ته مجبور شول چې د ګرانۍ د زیاتېدو په وجه تنګ شوي خلک د حکومت په خلاف راپاڅېدل، ایوانونه ونیول او صدر یې تیښته ته مجبور کړ. سریلانکا دا وخت د سخت اقتصادي بحران سره مخ هیواد دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
بیا هم بخیر راغلی. دا وی وی ډیو دا خبرونه مو واوریدل. اوس هم تفصیلی ریپورتونه تاسو کوربا فواد لامی. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د پخوانی مرستیال سپیکر قاسم سوری د رولینګ پرځت د سپریم کورت تفصیلی فیصلې په اړه ویلي چې د آئین شپږمه ماده لاندې د کاروایي عمل پیل شوې دي، ولې چې وفاقي حکومت د دې پابند دی. اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي وویل د هیواد صدر، وزیر اعظم، سپیکر او ډیپټی سپیکر د ستر محکمې یا سپریم کورت په ریکړې لاندې نه صرف پایني توګه غني د دې مقدس امانت کارولو کې خیانت کړې، بلکې د هیواد آئین سره یې دوکا کړې و او د دې سزا د آئین 15 او 16 مادو کې درج ده. نور تفصیل د الیاس خان پر رپورت کې اوریدئ شئ.
د پاکستان سپریم کورت په خپل تفصیلی پریکړه کې د اپریل په 3مه د قومي اسمبلی سپیکر حکم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د ولس مشر ډاکټر عارف الوی اقدامات غیر آئینی ګرځولي او د بینچ یو غړي جسټس جمال خان مندوخیل په خپل اضافي نوٹ کې لیکلي چې د صدر، وزیر اعظم او سپیکر لخوا اوچت کړی شوی اقدامات او سزا د آئین ماده 15 او 16مه کې درج ده. د آئین 15مه او 16مه ماده د لاندې د آئین د ماتولو سزا ته زندي یا عمر کې دی. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د پخوانی مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ پر ضد د سپریم کورت تفصیلی فیصله په اړه ویلي چې د آئین شپږمه ماده د لاندې د کاروایي عمل پیل شوی دی، ولې چې وفاقي حکومت د دې پابند دی.
یہ فواد پاکی حکومت پابند ہے اس فیصلے کی روح سے.
زیارت طورز اسلام آباد کے خبری غنڈے تبینا کے رانا ثناءاللہ اویل
پریزیڈنٹ پی ایم اسپیکر ڈپٹی اسپیکر
صدر وزیر اعظم اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دا سپریم کورٹ پریکڑے دلان دے نہ صرف دوی پائنی تو گا دے مقدس امانت کاراولوں کے خیانت کرے بلکہ دا ملک آئین سرائے دھوکہ کرے او دا دے نغٹ جرم بل نشتا او دا دے سزا دا آئین پینزم اشپگم مادہ کے لکلے دا. وفاقی وزیر غختن اکڑا چی وان صدر کے ناس کستے لگ تر لگ دمر اخلاقی پاسداری اکڑی چی دا دے فیصلے نرستو دا خپل سوکائی نا استفا ورکڑی. قانون پوہا او دا پاکستان پخوانی اٹارنی جنرل عرفان قادر ویلی دا چی کم غیر آئینی اقدام شوے دے باید چی پائن کی دا دے سزا تیزندی دا او دے کے کو دا عمر کے بن ہوم ورکڑے شی دا بہ ہوم کافی وی. یو شخصی ٹی وی سرا خبرو کی نموڑی اویل زما پا خیال چاہتا دا تیزندی ورکولو ضرورت نشتا او که علامتی سزاگان ہوم ورکڑے شی دا بہ ہوم کافی وی مخونہ بای تور شی او بدنام بشی. اولس مشر تا دا سزا ورکولو پاڑا عرفان قادر اویل صدر تا استثناء تر لاسا دا او تر کم پوری چی آغا پا خپل چوکی ناس وی دا دا پر زد دا این شپگم ماده دلان دی کاروائی نشی کی دے. که یو خواه وزیر اعظم شہباز شریف او نور حکومتی چار واکو دا سپریم کورٹ دا دے پریکڑے ہر کلے کڑے او دائی یو تاریخی پریکڑا گرزولی دا. بل لور تا پرخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چی دتا پا دے دیر تکلیف ملاو شو چی سپریم کورٹ او ویل چی پا بیرونی مراسلے باندے پلٹنے اونشوی. عمران خان او پختل چی دا صدر لخوا سپریم کورٹ تا لگلے شوی مراسلے باندے آیا پلٹنے نو کول پکار پا دمرا غٹا مسئلہ حس اونشول کم کی چی دا حیواد وزیر اعظم تا دڑکور کڑے شوا او غای دا واک نلرے کڑو. دا پاکستان حکومت امریکا او پوست پر پسے دا عمران خان دا 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 بیرونی سازش دلان دے دا واک نا لری کول و تورو نا رد کری دی. الیاس خان وائس آف امریکا دیوا اسلام.
د پاکستان بلوچستان صوبې کې حکومتي او پوځي سرچینو د زیارت زلینا د تختول شوی یو افسر د وژل کېدو پخلی کړی دی. د کوټې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي افسر لیفټیننټ کرنل لایق مرزا د نامعلومو کسانو لخوا اغوا کړی شوی وو او د پیدا کېدو هڅې روانې وي. پولیسو اوس د غد مرګ تصدیق کړی مګر وایي چې د ورسره ملګري لټون لا روان دی. له کوټې نه په دې اړه زموږ خبریال حمید سمسور دا رپورټ را لېږلی دی.
د راغلو راپورونو له مخه د ډیفنس هاوسینګ اتارټي د کوټي لیفټیننټ کرنل لایک مرزا او د دملګری د جولای پر 12 باندې د زیارت او د کوټي ترمنځ د ورچوم په سیمه کې هغه محل تشتول سوی وو کله چې د خپل کورنۍ سره سفر کوي. په کوټه کې سرکاري او عسکري څانګې د ډی ایچ ای افسر لیفټیننټ کرنل لایک مرزا د وژنې په خلای کوي او د دملګری په لټنې روان دي. دوی د لیفټیننټ لایک مرزا د وژنې تفصیلی نور نه دی ورکړي چې د مړی لکه مزه تر اسو او څنګه وجل سوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجول لوري د تختول سوی د وجل سوی فوجي افسر وجنه په سخت ټوک کې غندل سوی ده او خوشنۍ څرګنده کړې ده. وزیر اعلی ویلي چې د وجنې مرام دادی چې دلته د ویری چاپریال پرانستل سي. د بلوچ لیبریشن آرمی ویان جنید بلوچ د لیفټیننټ لایق مرزا د وجنې د پیشي مسولیت په سر واخستی ویان ادا وکړه چې لیفټیننټ کرنل لایق مرزا د بلوچ شجو او د ځوانانو په جبري بدرفه کېدو کې لاس درلود او ستري بشري سرغړونې کړې وې. چارواکو تر اوسه پورې د دویم کس شناخت نه دی په ډاګه کړی. تیر ورځ حکومتي چارواکو ویل چې د تشتول سوو پوځي افسر کورنۍ له دوی سره په زیارت کې خودی ده. له هغه وروسته شمیز خلګو وی ډیوته ویل چې د ورچوم په شاوخوا غرونو کې د حکومت له لوري هلیکاپټران او کمانډوز راغلي دي. شاوخوا غرونو ته ختلي دي. په پراخه پیمانه باندې د پلټونو عملیات پیل کړي وو. زیارت له کوټې څخه د شمال ختیس په لور د 160 کیلومتر په واټن باندې د وبښتو د ځنګل شنه زرغونه د پښتنو سیمه ده. له کوټ ښار څخه د اختر پر مهال باندې په زیات شمیر باندې خلک د سیل لپاره ورځي. پروان کال کې په زیارت او لزیارت سره ورڅرمه پارنای کې یو شمیر د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. په 2014 کې د جون پر 15 باندې د محمد علي جنا استوګنځای پر زیارت ریزیډنسی باندې هم بریت شوی وو چې زمواریه بلوچ لیبریشن آرمی په سره خسته و. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه.
او سم د پاکستان اقتصادي حالات پاکستان ویلی دی چې د ایم ایف سره د قرضو په حال کولو کې پریکړتنک دی شوې دی د پیسو نړیواله ادارې یا ایم ایف لخوا پاکستان ته د پیسو ورکولو دغه پرمختګ په داسې وخت کې ترسره کیږي چې هیواد د بجلی ګیس خوراکي شیانو او پټرولو د لوړې بیې قابو کولو د چیلنج سره مخ دی. IMF د خپل خودلی شرطونو سره سره بیا دا امکان هم څرګند کړی چې د دې پروګرام روانېدو سره به په پاکستان کې د ګرانې په کچه کې کمای راشي. آیا د IMF پروګرام به څنګه اول د ګرانې قبول کولو په لړ کې ګټور وګرځي؟ په دې حکله مو احسان محمد خان د چیډونکو سره خبرې کړې چې په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د 2013 کال وروستو چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د 13 کلونو په مقابله ډېره په تیزی لوړ شوې چې د دې سبب د روپۍ پریوتی ارزښت تجارتي خساره او د افراطي ضرب کمې خودل کیږي. خو څېړنکاران وایي دا وخت چې د پیسو نړیواله اداره پاکستان ته په پیسو ورکولو راضي شوی دا یو داسې پرمختګ دی چې ورسره د پاکستان اقتصاد ته د استحکام موندلو امکان پیدا شوی. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي په عالمی منډه کې د ځنې شیانو نرخونه کمېدل او بیا پاکستان د ایم ایف لخوا د پروګرام روانې د لوسره د غنی چې په راتلونکي کې د پاکستان د نن د ګرانۍ کچا کمې دیشي
کوم چې ایم ایف او د ګورنټ پاکستان چې کوم کلیم دی ګرانواله چې نه هغه به کمی نو هغه د غی چې کوم میکانیزم دی نه هغه دا دی چې یو خو د روپۍ په قدر کې به استحکام راشي. د استحکام سره به دای چې کوم امپورټ بیل دی او کوم د بهر چې کوم شي ویني موږ راوړو نو د هغې قیمتونه چې به استحکام وي هغه به نه سیوا کېږي یا به کم سیوا کېږي. دویم په تاسو خیال وکړئ نو په اوس وخت کې چې کوم فاینانشیل سټرس شو د ګورنمنټ مخامخ خو نو هغه کې د ډېر حده پورې کمی راغی او ګورنمنټ په خپله داسې پوزیشن کې راتلی شي چې هغې ګرانوالی چې دی د هغې طرف ته د هغې توجه راتلی شي.
روان کال د پاکستان قومي خزانه لخوا د کنزیومر پرایس انډیکس په اساس خودلې شمیرو تر مخه د اپریل په میاشت کې د کال په حساب د ګرانۍ د کچې زیاتواله تر 12.4% رسیدلې وو چې دغه د مارچ په میاشت کې 12.5% وو. د پخور پونتون د اقتصاد د څنګه پوښانه مشر پروفیسر منظور احمد وایي هر څو چې د ایمت لخوا پاکستان ته د پیسو کیس جاری کولو سره به د دوی اقتصاد ګټه ومومي خو بیا د ګرانۍ قابو ساتلو د لپاره به په مستقله توګه یو موثره تګلارا عملی کول هم وی
د آی ایم ایف د پروګرام د بهاله به مونږ ته پیدا دا وی چې اعتماد به بحال شي او دلته چې کوم په مونږ کې یاره پیدا شوی دا یا په عوامو کې او یا د سریلان کار خبر اذان د مثال ګرځي هغه بار بار دوهراوي چې دا شګ نو کله د دې د یاري نه مونږ خلاص شو دا په کاروبار او په قیمتونو باندې ډیر اثر وکړي
یې نه ګرانی به مونږ ترا کوم شي. سړنکاران وای یوازې د آی ایم ایف لوري د پیسو جاری کولو سره هر څو چې ګرانی نشي قابو کېده خو بیا د آی ایم ایف خودلې تګلارې عملی کول داسې دي چې د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورکول شي چې داسې کې بیا د ګرانۍ کچه هم کمېدو امکان ده. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
تاسو بي يو اي دی وا خبري خبرونه اوري چې د واشنگټن دي سي نه تاسو خبري دي او سم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. په افغانستان کې د جنکو په مخ د شپږم جماعت نه پورته د سکولونو تړل کېدو د هیواد دننه او بهر خلک فکرمند کړي دي خو په کابل کې د جنکو د پاره ديني پټ سکولونه هم شته. د امریکا د ان پی آر ریډیو په ویب سټ باندې په دې اړه یو مضمون خپور شوی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومرانۍ لاندې د سیکنډري سطحې د تنکو جینکو په تعلیم د بندیز لګیدو وروسته د جینکو د تعلیم مرستیالو په کابل کې د کورونو دننه خفي سکولونه جوړ کړي دي او په دغو کې تنکو جینکو ته د تعلیم ورکولو سلسله جاری ساتلې ده. په دې موضوع د امریکې د نېشنل پبلک ریډیو یا د ان پی آر په ویبپاڼه یو معلوماتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت په شروع کې د کابل نه بهر علاقه کې د یو کور په یو وړ شان کمره کې د لسو تنکو جینکو د یو کلاس حال بیان کړی شوی دی. په دغه کور کې دغه خفیه سکول د جینکو د تعلیم یوې ځوانې مرستیالې زنانه نازنین جوړ کړی دی. یو ویشت کلنی نازنین ان پی آر سره د خبرو اترو کولو په موقع ویل کله چې طالبانو د سیکنډری سکول جنکای د تعلیم نمنې کې نو ما په دې حالاتو کې د جنکو د تعلیم په اړه جنکو د پاره د سکول سوچ وکړ او دا چې زه د ځان نه د غیر چاپیره د موجودو جنکو حوصله څنګه وچتولې شم. نازنین او نازنین سره موجودو تنکو جنکو طالب علمانو ان پی آر ته خواست کو چې د دوی پوره نامې خوري نه کې چې دا شان طالبان د دوی په جنګلو ونکړی شي. ان پی آر د یونیسف د یو رپورت په حواله لیکي چې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو یو کال پوره شوی دی او په دې یو کال کې دوی 15,000 جنکې سیکنډری سکولونو ته د تلو نه منی ساتلې دي. طالبانو لوس کړی و چې د 28 مارچ نه جنکو ته سکولونو ته د تلو اجازه ورکړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو د مشرتابه دننه لک شمیر سخت دریځ طالبان مشران په نورو طالبانو غالب شوي دي. ریپورت جاته چې طالبان دا وخت د سخت نړیوال فشار لاندې دي چې د جنکو د تعلیم په باب له خپل فیصله واپس واخلي. ان چې نامتو افغان دینی عالمان هم د جنکو د تعلیم په حق کې دي. د تعلیم د وزارت یو ویان ان پی آر ته ویلي دي چې دوی د جنکو د سکولونو پرانستو ته تیار دي خو په دې شرط چې خپل مشران ورته امر وکړي. هر کله چې د دې امید ډیر کم دی. ان پی آر په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د ګرد افغانستان نه د طالبانو د وفادارانو عالمانو او د تجارانو یو لوی غونډه د جون 30 تاریخ نه د جولای تر 2 تاریخ پورې په کابل کې وشوه. په دغه لوی غونډه کې شامل 3000 عالمانو او تجارانو کې صرف 2 تنانو د تعلیم په باب له خبرې وکړي. د لوی غونډې په ختمېدو جاری شوی بیان کې نړیوال ګوند ته غږ شوی دی چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. ان پی آر لیکي چې ډېر افغان جنکای د جنکو د تعلیم په باب له د طالبانو د سوچ بدلیدو انتظار نه کوي او د پروان او د هرات صوبو په شان کابل کې هم خزو د جنکو د تعلیم خوفي سکولونه شروع کړی دي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان په بازارونو کې د لمړنیو توکو د بیو په لوړېدو اندېښنه څرګند کړي او ویلي دي چې د خوراکي موادو، تیلو او نورو ضروری توکو بای په بیساری ډول پورته ختلی چې اکثره خلک د اخیستو توان نه لري. د سره صلیب نړیواله کمیټې یا ریډ کراس د افغانستان په بازارونو کې د بنیادی توکو د بایو په سوا کېدو فکرمندي خوځلې او ویل دي چې د خوراکي موادو، تیلو او نورو ضروری توکو بای په بیساری توګه پورته ختلی دي. په دې اړه نور تفصيل تاسو سره زموږ خبريالا منظر شهید په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د چهارشنبه یا شروع په ورځ نا وخت د جولای 11مه په یو راپور کې ویلي دي چې په تیر اگست کې په افغانستان باندې د طالبانو د واګ د چنګیدو وروسته د اوړو بیا 8.5% د غړو بیا 55% د ډیزل بیا 3.9% او د زراعتي سری بیا 100% لوړ شوې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر افغانانو باندې د نړیوالو مرستو بندیدل، په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د وچکالۍ شدت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د عواملو په توګه یاد کړی دي. په دغه راپور کې د یو افغان دوکاندار له قوله ویل شوی دی چې د طالبانو له واکمنېدو وړاندې هر مشتری په میاشت کې تر 30,000 افغانیو خوراکي توکي او نور د اړتیا وړ مواد اخیستل، خو اوس د اندازه 15,000 افغانیو ته راټیټ شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې اوس مهال په افغانستان کې له 3 میلیونه څخه زیات کسان د خوړو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري او 95% خلک د خوړو لپاره پوره خواړه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو وروسته د دې کمیټې په دغه هیواد کې د خپل فعالیتونو پراخه کړي دي او د روان کال له پیل څخه تر اوسه یې 55,000 کسانو ته د نغدو پیسو مرستې کړي دي. همداراز د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دغه راپور کې ویلي دي چې د مرستو د دوام سره سره افغانستان کې د بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اوس مهال په کابل کې یو لیټر پټرول په 15 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 130 افغانۍ خرڅېږي. بلور ته افغانستان د نړۍ د اقتصادي فورم د 2022 کال د جندر د نابرابرۍ راپور یا جندر ګیپ راپور کې د نړۍ د یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو په منځ کې په یو سلو شپږ څلوېښت مقام راغلی چې تر ټولو اخیری دی. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
بیا هم په خیر راغلی دا وی دی ودا او تاسو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه ته غواګیاست. اوس هم ورسیږي اداري ته د امریکا د حکومت رسمي دریت یا موقف څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنر میشل بچلت سمو د وړاندې چین ته تللی و او هلته د بشري حقوقو جاج اخیسته. امریکا په چین کې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو په اړه وخت نا وخت خپل اندېښنې څرګند کړي دي. د نن ورځې په دې ادارې کې هم په دې اړه د امریکا د حکومت دریت او ری چې مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د بشری حقوقو په باب له متحده قانونو زنانه های کمشنری میشل بیچلټ سره د خپل جرګې په تیر ورځو کې د عوامي جمهوریت چین د شپږو ورځو دوره مکمل کړی ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې عوامي جمهوریت چین د میرمن بیچلټ او د هغې د جرګې د دورې بندوبست په خپل لاسو کې اخیسته وو، د دې دورې محدود ساتلې و او په دې یقینا چې امریکا فکرمند ده. خاغلی بلینکن وی چې مونږ په چین کې د بشري حقوقو په معاملات چین تخپل فکرمنده برابر ښکارا کوو او چې نور کوم ملکونه چین تخپل فکرمنده په دې لړ کې ښکارا کوي مونږ د هغوی هم ډاډګیر نه کوو. په دې وجه مونږ سره د میرمن بیچلټ او د هغې د جرګې په دوره د قدغنونو لګولو فکر مل دی، ځکه چې دغه جرګې په ازادۍ سره چین کې د بشري حقوقو د ماحول اندازه وانخسته شو چې پکې د سینکیانګ سیمه هم شامل ده، چرته چې د انسانيت خلاف د جرمونو کېدو او د خلکو د قتل عام کېدو عمل روان دی. خاغلی بلینکن دا هم وی چې مونږ په دې هم فکرمن یو چې د سینکیانګ خلکو ته په سختۍ سره وینا شوی و چې د متحده قانونو د بشري حقوقو د های کمیشن جرګې سره په سینکیانګ کې د حالاتو په باب لا نخو خبرو کی او نو ورته د زړه حال وی. اومدغه وجدا چې په سینکیانګ کې د بې درک کړې شو سونو خلکو او په نظربند کیمپونو کې د لسلکونه د زیاتو یو غور مسلمانانو د بند ساتلو د حالت په حق لا جرګې ته هیڅ معلومات اونښول. جرګې له د یو غور مسلمانانو او د نورو کمشمیره مذهبي فرقو کورانو سره ځان له د ملاقاتونو کولو اجازه ورکول پکارو. د بندیوانو خلکو دا کورنۍ اگر که نظربند کیمپونو کې ندی چولې شي خو دوی ته د سینکیانګ نه د بهر وته اجازه نشته. د متحده قانونو د بشري حقوقو های کمشنر ته هغه کسانو سره د ملاقات کولو اجازه هم ورنکړې شو څوک چې د سینکیانګ د مزدورانو د چین نورو صوبو او سیمو ته د لیګلو په پروګرام کې شامل کړي شي دي. امریکای سره په چین کې د بشري حقوقو د حالت زار لوی فکر دی، خصوصا د دې نوو رپورټونو له وجې هم د کومونه چې اوس دا ثابت شوی دی چې په سینکیانګ کې د لسلکونو د زیاتو خلکو په کیمپونو کې د بند ساتلو نه علاوه هم نور ډیر خلک یک طرفه تور بنديوان ساتلې شوی دی. د بنديوان ساتلې شو خلکو کورانو او د بنديوانانو بچ پاتې کیدونکو کسانو بندیوانو کسانو باندې د چین د حکومتي واکدارانو د ناقابل بیان ظلمونو زړه بوګنون کې حال تیر کو چې پکې د بندیوانو خلکو د والو ټاکولو د نارینو په زور د نامرده کولو دوی نه پر ریاستي سطح د بیګاره خستو د جنسي زیاتی کېدو او د ماشومانو په زبردستۍ سره مور پلار نه د بیل ساتلو واقعیت شامل دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن عوامي جمهوریت چین ته دا هم کلک وینا کړی دا چې په هانګ کانګ کې د تبت د اوسیدونکو خلکو د حقونو خیال هم وساتي. امریکای یو ځل بیا چین ته په سختو ټکو کې وینا کړی دا چې په سینکیانګ کې ظلمونه سم دستي بند کړي، ناجایز نیولې شوی ټول خلک د سم دستي خوشي کړي، د بې درک کړې شو خلکو معلومات تخکاره کړي او آزادو تحقیقات کوونکو ته د سینکیانګ او تبت ته دتلو او په ټول چین کې په آزادۍ سره د ګرځېدو اجازه ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ.
د ډیو ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو، دا واز موږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله، مګر تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې چې هر وخت وغواړئ د وی او ای ټی او په ویب سټ، ټوئیټر، فیسبوک پانا او انستګرام باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبر کړی. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو لیک مرغوسه.